نا ستار فروخ دوستانو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وی د ملکانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د غزنی عملیات قرار مختزی پاینه حل کې جمهوریت ریاست وی اضافي سرتیری غزنی ته لیږدول کیږي چیرته چې خلک او د غزنی استازي وی وضعیت خنه ده. په دې خبرونه کې په دې اړه او په دې اړه چې ولسمشر غنی او سلبیا ژمنه وکړه چې د انتخاباتو پروسه کې مداخله نه کوي جزئیات اوریدل شي. سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ولایت ته واستول شي. د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل ته اجازه ورکړه او د پاکستان کوټې ته نږدې په یوې چاودنه کې څلور کسان وشل شوي او دیارلس نور لا درک دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ولایت ته واستول شي. جمهوری ریاست وای دا پریکړه تیره شپه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې وشوه. د ولسمشر وایند هارون چخنسوري ویلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې د غزنی لوالي امنی قومندان او د 203 تندر قول اردو له قومندان سره خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې د غزنی قومي مشران، مدني فعالان او یو شمېر ځوانان نن په کابل کې د غزنی ښار روان وضعیت په اړه مظاهره وکړي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی په دې اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په غزنی کې جګړه پراخه کړې ده او حکومت یې باید د مخنیوي لپاره بیړني او جدي ګامونه واخلي.
غزنی خلکو چې هغه کابل کې دي، هغه که وکیلان شورای ولایتي دي، که وکیلان پارلمان دي او که مدني ټولنې دي، د ټولو اقوامو عیدګاه په جومات کې لمخه دلته مظاهره وي او هغه د دې په خاطر چې غزنی ته توجه نه کیږي او له غزنی تر اوسه لکه څنګه سلامه لازمه ده پوغ اندازه دفاع نه ده سوي.
بلور ته دفاع وزارت وی تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په غزنی کې وضعیت بدل شي. دفاع وزارت وی ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د وختو د مخنیوي لپاره په غزنی کې د طالبانو پر ضد عملیات ورو پر مخ ځي. طالبانو د جمعې په شپه پر غزنی ښار ډلهیز بریدونه پیل کړل. بلور ته د کابل کندهار پر لویه لار نن دوشنبه د څلورمې ورځې په مخه هم په غزنی کې د جګړې په خاطر دا لار تړلې پاتې ده. پرون په کندهار کې شاوخوا 2000 مسافر چې له کندهار، هلمند، فراه او هرات مرکز کابل ته تلل ایثار پاتې وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي.
د مثلا د پیسو د نگانه د هر نگانه چې موږ سره کومه پیسې په ټولو کې رانه غښوې نه د خرڅ پیسې لرو، موږ دا خواهش د دې نه ډیر لرو د وزارت داخله نه وزارت د پانا چې زر تر زر موږ ته غلار خلاص ده چې ټول خپل مسافر په خپل مقصدو باندې ورسي.
د کندهار پاډه کې د سر شو کسانو ترمنځ خزي ماشومان او ناروغان هم شامل دي چې د کابل کندهار لوی لارې د خلاصېدو لپاره شیبه شماري. د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل ته اجازه ورکړه. د شورا پرون په یو بیان کې ویل چې د شورا مشرتابه پلاوی د افغانستان غوره لیګ تصدیق کړ چې تمه ده د اکتوبر له 15 تر 28 د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشي. په دې لیګ کې د کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او پکتیا ولایتونو ټیمونه جوړیږي چې په چوکاټ کې به بهرني لوبغاړي هم شامل وي. اخوا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په یو تمریني لوبه کې د برتانیې د نارت همټن شایر په لوبډلې ته ماته ورکړه. په دې لوبه کې افغان ټیم په شلو ورونو کې 104 شپېته منډې وکړې، خو سیال ټیم بیا یوازې 156 منډې جوړ کړې. د پاکستان په کوټي ښار کې د پاکستان کوټي ښار ته نږدې پرون د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 14 نور لادرک دي. د پولیسو یو افسر ویل ویره ده چې 14 لادرک کان کیندون کې به هم وژل شوي وي. چارواکو بیا ویلي دي چې چاودنه د میتان ګاز له امله شوي او په کان کې د ګاز د خورېدو له امله د ژغورنې چارې درېدلې دي. په پاکستان کې د ډبرو د سکرو په کانونو کې تر دې مخکې هم چاودنې شوې دي چې لته نیمګړې او غیر معیاري تدابیر بلل کیږي. د پاکستان د کانونو د کارګرانو فدراسیون وایي په دې هیواد کې په کلنی ډول شاوخوا 200 کسان په کانونو کې د چاودنو او نورو پیښو له امله وژل کیږي. د ایران قضایي قوه وایي چې مالی جرمونو پر ضد په یو اقدام کې 18 کسان نیولی دي. دا کسان د وسی وخت نیول شوي چې په هیواد کې دننه په داسې حال کې چې په ایران د امریکا بندیزونه لګېدلي د پراخ فساد په عکس العمل کې خلکو مظاهرې پیل کړي دي. د ایران د قضایي قوې وایي غلام حسین محسنی آژایی پرون په یو تلویزیوني بیان کې ویل چې 18 مشکوک کسان نیول شوي او په څه باندې 100 نورو حکومتي او خصوصي کارکوونکو د سفر بندیز لګېدلی دی. د ایران قضایه قوه د اقدامات یوه ورځ وروسته له هغې وکړل چې د ایران مشر آیت الله علي خامنهیي له مالي جرمونو سره د چلند په خاطر د یوې خاصې محکمې د جوړولو غوښتنه ومنله. او د سوریې د ادلب په سارمادا ښار کې د یوې ودانۍ په لاندنی پوړ کې 14 لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 70 نور یې ژوبل کړي دي. پرون تر ناوخته مرستندوی ډلې په کار بوختې وي چې تر ودانۍ لاندې کسان وباسي. په وژل شوو کې 2 ماشومان هم شامل دي. خو دا نه ده معلوم چې په وژل شوو کسانو کې څومره ملکیان دي او څومره وسلوال. د سوری د بشری حقونو د سار لندن میشته ډله وایي چې 14 د وسلو په هغو ډیپو کې شوي چې د شام د ازادۍ کمیټې په نوم په القاعده پورې یوې تړلې ډلې کنټروله. تر اوسه پورې د 14 علت معلوم نه دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی غزنی ته نور اضافي سرتیری استول شوی دی او د دې لپاره چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي دلته عملیات په آرام او قرار مختزي. خو د غزنی د خلکو استازي وی چې حکومت باید جدي اقدامات وکړي کنه وضعیت نور هم خرابېږي.
غزنی کې یو غټ ناورین روان ده. مرکزی دولت او بالخصوص خارجي قواو ایالات متحده امریکا او ناتو د دې حکومت ته شد ضرورت ده.
ولسمشر غنی ژمنه کوي چې انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه نه کوي او له خلکو هم غواړي چې د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي.
قانون صلاحیت داده به دو کمیسیون. صلاحیت قانونیشان حقشان است. باید عملی شه.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم ورې چې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د غیر مسؤولو وسلوالو له ظلمونو جرمونو او نورو ستونزو له امله لاس او گریوان دی او باید د دې وسلوالو د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. د وزیر اکبر خان روغتون ډاکټرانو وایي که دغه روغتون خصوصي سکتور ته وسپارل شي د کابل ښار ګڼ اوسېدونکي به له وړیا روغتیایي خدماتو بې برخې وي. د سوریې د ادلب ښار د 14 په اړه هم په همدې خپرونه کې رپورټ اورئ او د خپرونې دوهمه نیمه بیا 2 پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 پورې په منځنۍ څپه 1296 اوریدلای شي. دفاع وزارت وایي د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د غزنی عملیات قرار مخ ته وړل کیږي. دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې غزنی ته تازه دمي کمانډو سرتیری رسیدلی او تصفیوي عملیات دوام لري. په غزنی ښار کې پرون وسلوالو طالبانو په امنی قمندانۍ او ولایت باندې بریدونه وکړل چې د ولایتي شورا د چارواکو په حاله د ښار ځینې څنډې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. سفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی ښار کې پرون یکشنبه تر ناوخته د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جګړه روانه وه. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د غزنی ښار ګڼې سیمې پرون طالبانو نیولي او د دې خبره افغان حکومت او نړیوال ځواکونه باید د غزنی کړکېچن وضعیت ته پام وکړي.
د غزنی غر طرف ته افزایدو او د انتخاباتو کمیسیون او ترانسپورت ریاست او د ترافیکو ریاست دا په طالبانو وسوځلو او له دغې ساحې څخه کمربندي پوښتي او دغه اوزه او شمال طرف ته اول اوزه دغه طالبانو نیولې دي. جنګ په ولایت او حکومتمانۍ شاوخوا ولایت په دغو ساحو باندې روان و. نو په غزنی کې یو غټ ناورین روان ده. مرکزي دولت او بالخصوص خارجي قواوو ایالات متحده امریکا او ناتو د دې حکومت ته شاز ضرورت ته.
کامرانی ویل د شنبې په شپه غزنی ته د طالبانو شاوخوا 800 تازه وسلوال د پاکستان لکوټې ورسیدل او د پرون ورځې جګړې ته زور ورکړ. د افغان پوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی هم پرون یک شنبه ټینګار وکړ چې پاکستان د تروریزم ځای دی او په غزنی کې د پاکستان د لشکری طیبه څو غړي په جنگ کې وژل شوي. په پاکستان باندې دا تورونه داسې وخت لګول کیږي چې دغه هیواد پخوانی ادارې په افغان جګړه کې لاس لرل رد کړي وو او د صدر اعظم اوسنی هیلمن عمران خان ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیت لپاره به پوره هڅه کوي. د غزنی په ښار باندې د جمعې په شپه وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي دي. طالبانو ادعا کړې چې د غزنی ښار زیاتې سیمې نیولي او ګڼو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې، هغه څه چې افغان چارواکي ردوي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د یک شمې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی ښار کې افغان پوځیان برلاسي دي او تازه دمي ځواکونه په تصفیوي عملیاتو بوخت دي.
هم د پکتیا د کل اردو څخه زموږ ځانګړي ځواکونه رسیدلي، د کابل څخه هم زموږ ځانګړي کومندوي ځواکونه رسیدلي. د دې تر څنګ د افغان او نړیوال ځواکونو هوایي ملاتړ هم په سیمه کې شته دی. په ټوله کې د غزنی ښار وضعیت چې دی هغه هم تر کنټرول لاندې دی. ولې د تصفیوي عملیاتو د نه ګړندتیا علت دا ده چې موږ غواړو د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړو.
په غزنی کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته د اوخت مرګ ژوبلې دقیق ارقام نه دي موجود، خو د شنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو چې شپږویشت افغان سرتیري وژل شوي دي. افغان چارواکو ویلي چې تر یو نیم سلو ډیر وسلوال طالبان هم د غزنی په جنگ کې وژل شوي دي، خو د ولایتي شورا د مرستیال امان الله کامرانی په شمول ګڼو خلکو دا اندېښنه هم ښودلې چې که غزنی ښار طالبان ونیسي د مرکز کابل او جنوبي ولایتونو اړیکه به پرې شي. دا اندېښنه نیویارک ټایمز هم په دې شکل مطرح کړې و چې غزنی یو مهم ولایت دی او که طالبانو نیولی وای د جنوب او مرکز رابطه به پرې وای.
د سیفالله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې دفاع وزارت وایي په غزنی کې تصفیوي عملیات ورو پر مخ ځي ځکه چې افغان ځواکونه احتیاط کوي چې ملکي وګړو ته دغلته مرګ ژوبله وانهوړي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې غزنی ته نور اضافي عسکر هم استول کیږي. بل لور ته نن د غزنی قومي مشران، مدني فعالان او ځوانان په کابل کې مظاهره کوي ترڅو غزنی ته د جدي توجه غوښتنه وکړي.
زما رایا زما حق
نیوان درسوالی مواد پرون رس خلاصی بینی
مونده میرمنی بیا آغا میرمنی
من حیز رئیز دانشا چه دقا اینجن دیده کمیسون
د نظام د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو په پروسه کې به مداخله ونه کړي. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځ د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې څرګندونې کولې، له خلکو غوښتل چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ولسمشر همداشان ویل چې د اصلاحاتو بهیر به چټک کړی شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو په پروسه کې د حکومت د سیاسي مشرانو د مداخلې په اړه انتقادونه زیات شوي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی په ښکاره ژمنه وکړه چې په دغه پروسه کې به مداخله نه کوي او د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکي ته به بشپړ احترام لري. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې څرګندونې کولې، له ځوانانو وغوښتل چې انتخابات وڅاري او د خیالي رایو مخه ونیسي.
قانون صلاحیت داده به دو کمیسیون، صلاحیت قانونیشان حقشان است، باید عملشان و اینا مسئول هستند. مسئولیت مجلس که استقلالشان هستند. ملت از انتخابات استقبال کرد. سال طول استونزونه ثبت نام یا ولوی بریاد اوز باید ملت گردونو که ولسبات
ګډونو کې. خغلی غنی هم دا شانو ول چې اصلاحات لکلک مقاومت سره مخامخ کیږي او لزوانانو یو غوښتل چې له دغه بهیره هر اړخیز ملاتړ وکړي. ولسمشر په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په امنیتي ارګانونو کې هر اړخیز اصلاحات راغلي او ښه نتیجه هم ورکړې ده. نوموړي په هیواد کې د ښوونې بهیر ته په اشاره سره وویل چې د لوړو زده کړو سیستم بنسټیز بدلون ته اړتیا لري او روان کال به د هیواد په ښوونځیو کې بنسټیز بدلون رامنځته شي. محمد اشرف خانی وای چې تراتونکو دوه میاشتو بعد سیلاونو او وچکالی ستونزه هواره سی او په دې برخه کې خه مدیریت پلان سوی. د ښاغلی غنی د سرګندونو بل برخه په اقتصادي مسایلو متمرکز او وی ویل هڅې دا دي چې تر 2024 میلادي کال د دولت عواید 8 میلیارډ ډالر ته الوړ سی.
2024 کې باید د مملکت حداقل 8 میلیارډ ډالر عواید ولري، لوارداتي مملکت نه په صادراتي مملکت باندې بدل سی.
محمد اشرف خانی زیاته کړه که جلغوزی ښه مدیریت سي له درکه به یې په کلني ډول 2 میلیارد ډالر عواید ترلاسه سي. خو د اقتصادي مسایلو یو شمېر کارپوهان د ولسمشر غني څرګندونې کمپاینی بولي نه واقعي. د دغو کارپوهانو له ډلې سیف الدین سیحون وای افغانستان دا مهال په جګړه او ناامنیو کې ښکېل دی او په داسې وضعیت کې د عوایدو زیاتوالی او اقتصادي وده سوستوي. د نوموړي په خبره که څه هم افغانستان زیات منابع لري، خو د ناسم مدیریت او پالیسیو له امله اقتصادي وده ټکنۍ او پرمختګ یې متاثر کړی.
دا رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو په پروسه کې به مداخله نه کوي. ښاغلی غنی بیا له خلکو وغوښتل چې د انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو مخه ونیسي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د ولسمشر دا څرګندونې کمپاینی دي او د افغانستان امنیتي وضعیت دا وخت لومړیتوب لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. کله یوې خوا د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو په اکثرو سیمو کې خلکو ته مرګشوب لاړولی او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. بل لور ته بیا له کلون راهیسې په افغانستان کې یوې بلې مسئلې چې هغه غیر مسؤولو وسلوال دي د خلکو لپاره راز راز ستونزې پیدا کړي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې دوی د خپل سرو وسلوالو د زور او زیادي او له وهلو ډبولو څخه سخت پتنګ راغلي دي. د دوی په وینا چې دوی څو ځلې په دې اړه د اړوندې ولسوالۍ چارواکو ته او د کندوز ولایت مقام ته خپل شکایتونه کړي، خو تر اوسه د دوی غږ چا نه دی اورېدلی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د غیر مسؤولو وسلوالو له بې ځایه ځورونو، وښلو، ډبولو، باج اخیستنې، چور چپول او خپل سروی څخه په تنګ راغلي دي. د هغوی په خبره چې دوی څو ځلې د ولسوالۍ او د ولایت مقام چارواکو ته خپلې عریضې او شکایتونه وړاندې کړي، خو تر اوسه پورې چا یې غږ نه دی اورېدلی. دغه متضرر شوي خلک د ملي یووالي حکومت پر مشرانو غږ کوي چې ډېر ژر د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي. د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی محمد حکیم چې د غیر مسؤولو وسلوالو له لوري بد رقم وخل شوی او ټول وجود یې تورو شین دی، هغه د خپل سر وسلوالو د ظلم په اړه ازادۍ راډیو ته وویل: زه یو پیکاپ موټر لرم، کار کوم او د خپل د کورنۍ لګښت پوره کوم او 10 نفره ډوډۍ خواره او یوه زړه مور لرم. ما ته غیر مسؤولو وسلوالو وویل چې 50,000 افغانۍ راکړه. ما دومره پیسې نه درلودلې چې دوی ته مې ورکړې وای، نو په همدې خاطر سخت ووخلم او اوس د ګرځېدو توان هم نه لرم. په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ یو شمېر خلک بیا وایي چې خپل سر وسلوالو دوی جبرن له خپلو مینو څخه په کډه کړي او برسېره پر دې یو کور 2 تنه غړي وژلي او 2 تنه نورې ټپیان کړي دي. د امام صاحب ولسوالۍ 2 تنه اوسېدونکو د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادۍ راډیو ته وویل:
حمید الله بیګ او نقیب الله مګم نیک محمد نګه امین عمر ته
غیر مسؤول وسلوالو زما 2 زامنې را وژلې دي او 2 نورې ټپیان کړي دي او زموږ پر مالونه یې نارنجک فایر کړ او زما ډېر مالونه یې هم را وژلې دي او زموږ د کلي 50 کورنۍ د دوی له لاسه له خپلو سیمو څخه بې. د دې ولسوالۍ خلک وایي چې په نوموړي ولسوالۍ کې بی عدالتي خپل اوج ته رسېدلې او ان خپل سری وسلوال شخصي بندیخانې لري او پکې خلک ساتي. له دې سره سم د کندز د استیناف سرندولۍ رئیس محمد عارف مبشر بیا د امام صاحب ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر د دوی ستونزو ته رسېدنه کوي او د دغې ولسوالۍ پولیسو ته امر وکړ چې د خپل سرو وسلوالو د نیولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
قاتل را، غاصب را، متجاوز را، کسی که بالای ناموس، عزت، مال و شرف مردم متجاوز میکنه.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ ټول قاتلان، غاصبان، غله او متجاوزین نیسو او د قانون په رڼا کې ورسره جدي چلند کوو او ما د دې ولسوالۍ ټولو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې ډېر ژر دغه قاتلان او متجاوزین ونیسي چې موږ پرې قانون پلی کړو. بلخوا د کندز د والی مرستیال او د ولایت سرپرست حشمت الله رحیمی ارزبیگی بیا وایي چې دوی د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې خپل سری وسلوال خلی صلاح کوي او د قانون منګولو ته سپاري. زه ټولو هیوادوالو او په خاصه توګه د امام صاحب ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکوم چې حکومت د خپل سر وسلوالو د نیولو په اړه جدي اراده لري او څرنګه چې موږ په خان آباد ولسوالۍ کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال ونیول، په دې ولسوالۍ کې هم د خپل سر وسلوالو پر وړاندې ورته اقدام کوو. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د خلکو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې په دې وروستیو کې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو دوه تنه قمندانان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول، خو د دې ولایت چارواکي وایي چې دوی دغه بهیر د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې پلي کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو او نورې اس نورې څخاورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخبار کړي.
نړیوالو ورځپاڼو بیا هم په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو او درنو مرګ ژوبلو ته پام اړولی دی. د افغانستان په مهم ښار غزنی کې په درې ورځو کې لسلو زیات پولیس او سرتیري وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په غزنی کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو په اړه چې د یکشنبې په ورځ هم روانې وي لیکي، وسلوالو طالبانو د غزنی ښار اکثره سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستي او هم له ښاره بهر د نږدې ولسوالیو نیولو ته یې مخه کړې ده. نیویارک ټایمز د سیمه ییزو چارواکو او د سیمې د اوسېدونکو په حواله لیکي چې د یکشنبې په شپه طالبانو د غزنی، خواجه مریا او اجرستان ولسوالۍ هم ونیولې. د غزنی د روغتون رئیس باز محمد احمد د ټلیفون له لارې نیویارک ټایمز ته وضعیت ډیر ناوړه بللی او ویلي دي چې د 113 کسانو مړي او 122 ټپیان چې اکثره یونیفورم لرونکي دي وروړل شوي دي. هغه ویلي نښتې روغتون ته ورنږدې شوي او هره شیبه مړي او ټپیان وروړل کېږي چې نور روغتون یې د اخیستو ظرفیت نه لري. د نیویارک ټایمز په وینا د مړو شمیر بل دې هم زیات شي، ځکه راپورونه وایي چې له ښاره د ټولو مړو شوو مړي تر اوسه نه دي راټول شوي. نیویارک ټایمز د وسلوالو طالبانو لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه د غزنی د امنی قمندان فرید احمد مشل څرګندونې راخیستي چې وایي له زرو زیاتو وسلوالو پر غزنی ښار حمله کړې وه چې شاوخوا نیمایي یعنې 500 وژل شوي دي. ډیلی میل ورځپاڼه لیکي په غزنی کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې د یکشنبې په ورځ درېمې ورځې ته وغځېدې. د ورځپاڼې په لیکنه کابل وایي چې د غزنی ښار د حکومت تر کنټرول لاندې دی، خو د غزنی د ولایتي شورا غړي او په سیمه کې د فرانسې خبري آژانس یو خبریال د دې ښار د وضعیت بل ډول تصویر ورکوي او وایي وسلوالو طالبانو ډېرې امنیتي پوستې نیولې او په ښار کې له هغو څو محدودو دولتي ودانیو سره چې د حکومت په لاس کې دي د یکشنبې په سهار سختې نښتې روانې وې. د فرانسې د خبري آژانس خبریال وایي چې وسلوال طالبان په ښار کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او دولتي ودانیو ته اور اچوي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی هم ویلي چې یوازې د امنی قمندانۍ او د ولایت د مقام په ګډون څو محدودې دولتي ودانۍ د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دا چې په واقعیت کې په غزنی ښار کې څه تیریږي په اړه یې د کره معلوماتو ترلاسه کول ځکه ګران دي چې ټولې مخابراتي شبکې له کاره لوېدلې دي. وال ستریټ ژورنال ورځپاڼه هم د غزنی ښار د وضعیت په اړه په یوه مطلب کې لیکي چې افغان ځواکونه او طالبان دواړه د پرمختګ ادعاوې کوي. افغان امنیتي چارواکي او د هغوی امریکایي متحدین وایي چې په ښار کې تصفیوي عملیات روان دي چې په نتیجه کې ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي او اوس د حکومت تر کنټرول لاندې دي، خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د غزنی ولایت په سلو کې پر نوي برخې نفوذ لري او وسلوال اوس هڅه کوي چې غزنی ښار هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. زبیع الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني وایي د دې ښار له نیولو یې هدف دا دی چې ټول طالب بندیان خوشې کړي او هم پر لویې لارې چې کابل له کندهار سره تړي او ستراتیژیک اهمیت لري خپل کنټرول. د افغانستان د پوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې په ښار کې نښتې روانې دي، خو د ده په وینا مهمې دولتي ودانۍ تر اوسه د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. هغه ژمنه وکړه چې د غزنی ښار به په څو ورځو کې له وسلوالو مخالفینو تصفیه او د کابل کندهار لویه لاره به بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل شي. وال ستریټ ژورنال لیکي طالبانو له 2015 کال له هغه مهال راهیسې چې د کندوز ښار د لنډې مودې لپاره نیولی و بل لوی ښار نه دی نیولی او حملې تر ډیره پر ښارونو او ښارګوټو د دې لپاره متمرکزې کړي چې وښیي ښارونه یې تر محاصرې لاندې دي او بل هدف یې هم افغان امنیتي ځواکونو ته د ډېرې مرګ ژوبلې اړول دي.
د وزیر محمد اکبر خان روختون ډاکټران وایي که دغه روختون خصوصي سکتور ته وسپارل شو نو د کابل ښار ګڼ اوسیدونکي به له وړیا روغتیایي خدماتو بې برخې شي. یو شمېر دغو ډاکټرانو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که خصوصي سکتور غواړي په افغانستان کې روغتیایي کارونه وکړي کولی شي یو بل ځای انتخاب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې د وزیر محمد اکبر خان روغتون یوه برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف یو اماراتي خصوصي شرکت ته ورکړل شي. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
خصوصي سکتور ته د وزیر محمد اکبر خان روختون د یوې برخې د سپارلو په اړه د افغان حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د هوکړې وروسته د یاد روختون یو شمېر ډاکټران د خپل نامعلوم برخلیک په هکله اندېښمن دي. دوی وایي په روغتیایي سکتور کې د بدلون مخالف نه دي، بلکې غواړي دا بدلون د خصوصي سکتور لخوا داسې وي چې ټولو افغانانو ته یو شان اسانتیاوې برابرې کړي، نه دا چې بېوزلې خلک د دغه روغتون له وړیا خدمتونو بې برخې شي. د دغه روغتون دوو ډاکټرانو عارف حارس او وحید له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
موقعیت جغرافیایی شته قرار گرفته که
د روغتون جغرافیایی موقعیت په داسې ساحه کې دی چې ټول خلک ورته لاسرسی لري، خو ډاکټران له دې امله اندېښمن دي چې کوم خدمتونه ناروغانو ته رسیږي غیر فعالېږي. حال دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې په دغه روغتون کې روغتیایي خدمات وړیا دي.
ممکن د وزیر اکبر خان شفاخانه د بنیاد سره صادف سره د دې ځینې وویستل شي، مکمله انتقال شي کوم بل ځای که چېرې تعمیر پیدا شي، او که چېرته بیا کار ونه شي نو د وزیر اکبر خان شفاخانه محوه ده، پرسونل بې سرنوشته ده، یو لوی جمعیت خلک دلته بې برخې پاتې شي.
دغو ډاکټرانو دا هم ویل چې پخوا تر دې هم یو شمېر دولتي روغتونونه خصوصي سکتور ته سپارل شوي چې ښه نتیجه یې نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د یوې هوکړې له مخې د دغه روغتون یوه برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف د اماراتو یو خصوصي سکتور ته ورکړل شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه اماراتي شرکت چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې 130 روغتونونه او د درملو 9 کمپنۍ لري، ورسره به له هوکړې وروسته یاد شرکت په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې د درملنې او روغتیایي روزنو یو مجهز مرکز جوړ کړي. د عامې روغتیا مرستیال وزیر احمد جان نعیم ازادي راډیو ته وویل د وزیر محمد اکبر خان د روغتون خدمتونه به د وس په سیر په یوې ځانګړې ودانۍ کې د وسنی پرسونل لخوا جاری وي.
از بین برده نمیشه او را د بکلی
دغه روغتون له منځه نه وړل کیږي. دا د وزارت ژمنه ده چې که دغه شخصي کمپنۍ د افغان حکومت په مشوره یاد روغتون تر پوښښ لاندې راولي، خدمات به یې په بشپړه توګه ساتل کیږي، ځکه موږ اړتیا لرو چې خلک مو ترې استفاده وکړي. موږ نشو کولی چې ویې تړو.
د عامې روغتیا وزارت وایي افغانان په خپله درملنه په نورو هیوادونو کې هر کال له 300 نه تر 350 میلیونو ډالرو پورې لګوي. ښاغلی نعیم دا هم وویل چې بهرنۍ کمپنۍ ته د وزیر محمد اکبر خان د روغتون سپارل دا ګټه هم لري چې د درملنې په هدف به بهر ته د افغانانو د تګ او د زیاتو پیسو د لګولو مخه ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې په ادلب ښار کې یوې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوړولې ده. 14 د ادلب د سارمادا ښار په یو هستوګنک سیمه کې د وسلو په ډیپو کې شوې ده. چارواکو ویلي دا ډیپو په القاعده پورې تړلې د احرار و شام ډلې ډیپو وه. سیفالله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د ادلب په یوه هستوګنه سیمه کې د یوې ودانۍ په لاندني پوړ کې یوې لویې چاودنې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. پرون تر ناوخته مرستندویه ډلې په کار بوختې وې چې تر ودانۍ لاندې کسان راوباسي. چارواکو د 9 کسانو د وژنې خبره تایید کړه چې پکې 2 ماشومان هم شامل دي. چاودنه د سوریې د ادلب په سارمادا ښار کې شوې چې له ترکیې سره نږدې پوله لري. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشت ډله لومړی د چاودنې د وژل شویو شمېر 13 وښود، خو وروسته د چاودنې له ورانیو د مړو په پیدا کېدو سره د وژل شویو کسانو شمېر لوړ شو. دا ډله وایي چې د شام د ازادۍ کمیټې په نوم په القاعده پورې یوې تړلې ډلې د سارمادا ښار په دې هستوګنې سیمه کې دا ډیپو جوړه کړې و چې پرون پکې 14 وشوه. تر اوسه پورې د 14 علت نه دی معلوم او دا هم نه ده معلومه شوې چې وژل شوی او ټپیان ټول ملکیان دي که وسلوال کسان هم پکې شامل دي. اخو د ادلیب د ملکیانو د دفاع ادارې یو چارواکي حاتم ابو مروان د فرانسوي خبري اژانس ته وویل او یا کسان په دې 14 کې ټپیان دي او 14 ډیر ورانه کړی دی. داسې یوه 14 و چې تر اوسه علت نه دی معلوم. د ادلیب او حلب دفاعي ډلې سیمې ته راغلي او د 14 له دې ورانې او قربانیانو حیرانی شوې دي. لام خلکو ډکې ودانۍ په کنډوالو بدلې شوې. د ادلیب په سرمادا کې د 14 په داسې وخت کې د ګڼو خلکو ژوند واخیست چې سوري ځواکونه په همدې ښار کې د ملیشا پوځیانو پر ضد جنګیږي. د ادلیب سرمادا تر ډیره د حیات تحریر شام ډلې لخوا کنټرولیږي چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري. د سوریې د حکومت او ملیشو ترمنځ د یوې موافقې له مخې زرګونه ملیشا له خپلو کورنیو سره یو ځای په تیرو دریو کلونو کې د سوریې له بیلابیلو سیمو ادلیب ته راوستل شوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو لنډیز ته. داخل شوی ده چې په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه ځای پر ځای شي. جمهور ریاست وی دا پریکړه تیره شپه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقمندانۍ په غونډه کې وشوه. بل لور ته د کابل کندهار لوی لار نن دوشنبه د څلورمې ورځې په مخه په غزنی کې د جګړې له امله تړل شوی چې زرګونه کسان بند پاتې دي. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل ته اجازه ورکړه چې په شارجه کې به ترسره کیږي. د ایران قضایه قوه وایي چې مالی جرمونو پر ضد په یو اقدام کې 18 کسان نیول شوي دي. په پاکستان کې کوټه ښار ته نږدې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د 14 له عمله 4 کسان مړه او 14 نور لادره کړي. او د سوریې په ادلب ښار کې د وسلوالو ډلو په یوې ډیپو کې د 14 له عمله لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او اویا نور شوبل دي. وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه هم اوریدل شي. خو تر هغې مخکې له عصمت ساروان نه په دې اړه ورو چې په برتانیا کې ډاکټران او د روغتیایي چارو متخصصان په دې کار کوي چې د انسانانو مړې شوې حجرې بیرته راژوندۍ کړي او په دې ډول د عمر د زړېدو مخه ونیسي.
د بریتانیا د اگزیټر پوهنتون څېړونکو داسې ترکیبونه پیژندلي چې کولی شي د انسان زړې حجرې ځوانې کړي. دوی وایي د انسان د حجرو د ځوانولو په صورت کې د زړو انسانانو د ځوانېدو هیله کېدای شي. څېړونکي وایي که دا ممکنه شي چې د انسان حجرې ځوانې کړی شي، د انسان ظاهري بڼه بیرته د ځوانۍ وخت ته ګرځېدای شي. یوه بیولوژیکی عملیه چې د انسانانو د زړښت سبب کیږي حجروي زړښت نومیږي. د انسان د عمر له زیاتېدو سره په یو وخت د هغه حجرې کمزور او له کاره لویشي او د دې معنا دا ده چې د انسان حجرې نور نه تکثیریږي. که څه هم زړې حجرې له میتابولیک نظره لا هم فعالې پاتې کیږي. زړې حجرې ډېر کارونه یا فعالیتونه چې ځوانې حجرې کولی شي نشي کولی، او همدا مسئله سبب کیږي چې د عمر په تیریدو د انسان توان او قدرت کمیږي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې څېړونکي د زړو حجرو د بیا ځوانولو لپاره د لارو چارو د موندلو په لټه کې دي. خو د بریتانیا د اگزیټر پوهنتون څېړونکي دې نتیجې ته رسیدلي چې که لږه اندازه هایدروجن سلفاید په مستقیم ډول د هرې حجرې میتوکندري برخې ته ورسیږي، د حجرو د عمر د زیاتېدو عملیه بدلولی شي. میتوکندري په هره حجره کې یو خورا کوچنی غړی دی چې دنده یې د حجرې تنفس او د انرژۍ انتقال دی. هغه ترکیبونه چې پر همدې اساس تر اوسه جوړ شوي توانېدلي چې زړې حجرې له 40 تر 50% ځوانې کړي. هیله شته چې په راتلونکي کې په دې برخه کې نور بریالیتوب ممکن شي. البته د دې معنا بدانه وي چې د انسان عمر اوږد کړي، بلکې اصلي هدف پیدا وي چې په وسیله انسان په ظاهر کې ځوان ښکاره شي، بدن روغ پاتې شي او په ناروغیو ژر اخته نه شي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ نه ښوونکي امان الله آزادي راډیو ته ویلي چې یو نیم کال کېږي چې د دوغابات په سیمه کې په یو ښوونځي کې تدریس کړی خو تنخواه یې نه ده اخیستې دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده لومړی به د ښوونکي امان الله او ورپسې به د پوهنې وزارت د مسؤلینو څرګندونې واورئ
د انصاف پلټکه
ورور نوم د سده او د کومه ځای د ټلیفون کړي
نن مې امان الله د کاپیسا ولایت څخه د نجراب ولسوالۍ د دوغابال مکتب څخه تاسو سره اړیکه نیولې
مشکل د سده
چې جناب محترم چې دا یو نیم کال شو موږ معلمین بل مقصد معاشات د نه دی اغېستی من د سده چې دا زړه باندې
ستاسو په خبره یو نیم کال کېږي چې تنخواه دې نه ده اخیستې ها یوازې تا دا تنخواه نه ده اخیستې او نور خون کې هم شته
په مجموع کې د ولسوالۍ د نجراب ولسوالۍ کې او څلوېښت معلمین به وي او د دوغابات مکتب کې درې معلمین هم دغه شته دي بل مکتب
ښه تنخواه چې دې ځنډېدلې څه مشکل سره یې مخ کړی
روزګار ولا تېرېږي دنیا د مشکلات زیات دي نو
د کاپیسا ولایت هغه مربوطې ادارې په دې حصه کې څه وایي
خرڅ مصرف قرضولی دا یو نیم کال چې دوکاندار دغه وعده ورکوي مشران زموږ چې دا نن پیسې در وړو ماشا در وړو سبا در وړو همدغه سیستم باندې روان دی جریان نو او تر اوسه خبره نشته
د کاپیسا په ولایت کې خو به د پوهنې ریاست وي هلته مو مراجع نه ده کړې
ریاست د معرفت هم ورغلي څو ځله او په زمن کې نو د اکثره طبقه د وناستي او د کم وناستي معلمین د مکتبو کې دینه اضافه لري ورتلی نشي او دا ناظرین چې راځي مکتبو ته دوی ته همیشه پیشنهاد دی لري دا زموږ معاشات څنګه حساب شو هغوی ورته وعده ورکوي نو دغه یو هفته مخکې م یو د نظارت راغو همدا خبره یې وکړه چې مونږ ورځو ریاست ته ریاست نه ورځو وزارت ته دغه ستاسې معاشو غم کوو نو
یوازې تمه یې در کړی او که عملي اقدامات یې کړي
تر اوسه یې کوم مثبت جواب نه دی ورکړی چې دا ستاسې معاشات به څه کوي ورکوي به یې که نه او بس داسې وخت و داسې اوازه هم وه چې دا کوم معاشره ورکوي او دا مخکې اول مرحله کې دغه مایسه اوس لغوه شوې یا مثال دغه مایسه اوس وس نه کېږي په توان کې نشته چې دغه معلمینو ته معاش ورکړي
تاسو بالمخته ښوونکي په ورځ کې څو ساعته درس ورکوئ
دې مکلفیت فرق کوي مونږ ته دغه میاشت کې ورځ کې هم دا پنځه ساعته شپږ ساعته درس لري نو د میاشتې بیا فرق کوي
ښه اوس څه غواړي
اساسي غوښتنه همدا ده چې د معلمینو ته په عموم شکل اګه توجه وشي خو دا خو بهتره خبره ده څنګه چې ټول ته معلومه ده معلم یو عاجزه کمترینه معاش په افغانستان کې معلمین اخلي نو او که دا مصاحبه مقایسه شي د نورو ارګانو سره یا د نورو معمرینو سره معاشونه ډېر کم دي دغه ټول په عموما معاشات اضافه شي د معلمینو ته نو ښه خبره به وي نه نو په زمین کې چې دغه چا چې وظیفه اجرا کړې او یو نیم کال رایګان درسې ورکړه دوی باندې خرڅ مصرف کرایه هر یو موټر نیولي عمله دی خو لاره لرې وه عمله مو کرایه قرض پاتې تر اوسه نو دا مشکلات دي بیا وزیر د معرف ته که زموږ پیام څوک وړي او که غږ م اوري نو دغه مشکلات توجه وشي په دې چې اوس شپږ زره روپۍ د خاص شپږ زره وزره یو معلم معاش اخلي دغه وزره روپۍ یعنې داسې فکر وکړه چې دې قیمتي کې هېڅ شی نه دي
ښه ستا ستونزه به د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړو
السلام علیکم
Thank you.
د انصاف پلټه کې
د غستون زمو د پهنې وزارت د خبرونو ل رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه. جناب حقمل د کاپیسا ولایت د نجراب ل ولسوالۍ نه د امان الله په نامه یو خون کې ازادي راډیو ته ویلي چې ل یو نیم کال راهیسې بل مقطه تنخواه پاتې ده. مهرباني وکړئ ووایئ چې دغه ستونزه څنګه ده.
د حق زحمه معلمینو په اړه یو مشکل دغه ده چې ځینو ولایتونو زموږ له خپل استحقاق نه ډېر کسان استخدام کړي دي. یو مطالعه دې ته اړینه یا ضروري ده چې د دغو کسانو په اړه اوسي چې دوی د کوم ضرورت پر اساس استخدام شوي دي او طریقه د استخدام یې څه ډول وه. بیا وروسته لیږنه ضرورت دې ته پیدا کېږي چې د دې لپاره بودیجه پیدا شي او د استادانو ته معاش ورکړلی شي.
یعنې دوی ته به تنخواه ورکړل شي؟
بېله شکه هغو کسانو چې کار کړی ده هغوی ته یې معاش ورکول کېږي، خو یوه مطالعه ضروري ده زموږ لپاره دی پوهنې له ریاستونو سره چې دوی څنګه دا کسان اضافه استخدام کړي او د اضافه استخدام لپاره موږ پیسې له کومه کړلی شو، ځکه چې هر څوک معرف کې استخدامي کې د اضافه دولت استخدامي کې د هغه لپاره خاصه بودیجه وي او د هغې بودیجې پر اساس کار کوي. نو کله کله موږ له داسې یو عمل سره مخامخ کېږو. مشکل نه ده چې یو غټ مشکل دا ده چې دوی د خپل وخت معاش نه درسېدلی، خو معاش ورته اتمن ورکول کېږي.
په دې هکله څه اقدام شوی؟
بلې هو بلې هو، دوه متحد المال مو لیږلي چې دا ستونزې اتمن ورته حل.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ نه د امان الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ټلیفون کړو چې لیو نیم کال راهیسې بل مقطه تنخواه پاتې ده، او د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې د دغه ستونزې حل ته هڅې روانې دي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپل سیمو کې د موندل شوو کسانو نشانې ویلې دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځئ او هم د اوس د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ راواخلئ. د دغو دوستانو پیغامونه او نشانې په غور واوري، شمیرې در سره ولیکئ کېدای سي ستاسو ورک هم دلته پیدا سي. وخت به مو نور نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونو.
زه عبدالخالق د هلمند د ولایت کجکي د ولسوالۍ خبره کوم. زما د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته ته سلام. زما ورک ورور چې ورک سوی و عبدالقیوم، هغه ما لاسته راوستلی دی، پیدا کړی مې دی، لاسته مې راوستلی دی. نور زما ثبت شوي پیغامونه د پولیګرام څخه وباسئ. وسلام.
السلام علیکم. زه د اولی د امام ولایت اوسیدونکی یم. زه د دوه کاله کېږي له خپل کور څخه نه برته شوم. اوس د سترګو لږ لږ نایبه شوی یم. په سترګو کې زما قریبان ډېر خبرې دي. د امام ولایت بس ساحیه د بوتلو د کلي اوسیدونکی له تاسو امریکا غواړي په ادیالانه راتلونکی نه چې نو هغه څنګه څه وایي او مړی مننه علاوه تاسو ما ته ایمان ته خبر ورکړی چې ما ته یو داسې موضوع اړین دی چې د سلام درته کوي چې یو څه کوي د نور نوې د څه ته یو څه او دا دی چې موږ نه راځو چې موږ د نورو د څه ته کومه ساتای دا د څه نه نه.
بله السلام علیکم. زه لالان د کندهار سره خبره در سره کوم. زه دا یو نی تر مخه تللې وم روزګان ته. هلته مې د کاکا زوی بنجي ونو او د کاکا د زوی ملاقات ته تللې وم. نو بیا هلته یو بنجي ورورو چې د مزار شریف د دولت آباد ولسوالۍ دی نه پوهېږم هغه د کلي نوم یې ما ته واخیستې، خو هغه د کلي نوم یې ما ته سیر دی اوس البته راڅخه هېر شو. او دغه سړی چې و د احمد شاه کا زوی و نوم یې زرغشاه ده، وای وای کچیرې په دغه اړه باندې لازمه معلومات زما قریبانو پورې ورسوئ نو ډېر خوشحاله کېږم. او دا درې نیمې میاشتې کېږي تقریبا دلته بندي یم. نه مې قریبان هېڅوک هم نه دي راخبر او موبایل هم راسره نشته. نو که چیرې څوک یا بل قریب یا یو بل کلیوال هر څوک چې دغه ژاګا وري زما ده تر هغه پورې دې ور ورسي او دغه زما د ټلیفون شمېره ده کولای شي چې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي او بیا معلومات هم ورکولای شو. 0 50 50 او یو بل شمېره ده 0 80 80 40 50.
مازه ذاتی راځي چې دا پیغام لري چې حالت یې والد دی تاسو د نو کال په شاوخوا کې هم پښتو وايي هم فارسي نه می سماتي دا یو کال کې چې موږ پر ځای دی کار دار شي په دغه شمیر دی ماته بیا ځم وایي.
السلام علیکم. سلام علیکم چې له ځاګړې راځو ټول قدر مینه کار کوم کورینم کوټړان دي کوم کشمن ترخې دي د کابل ولایت د حساب دولس والینا البته ګران اوریدونکو تقریبا د تیر کال اختر نه راپدی خو یو کال کې چې سیما سره یو څوک د مسعود قرآنی په نامه باندې البته تیر کال ما د همدې راډیو له لارې نه د پروګرام له لارې نه دی یو بل ورکې ستاسو معلومات ورکول خو بیا یو چاره ته د مسعود قرآنی په نامه باندې یو کال وړاندې یعنی د تیر کال لوی اختر وروسته یو چا څنګه راته د مسعود قرآنی په نامه باندې هغه ویل چې زه د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ مو شپږ کاله مخکې په ایران کې زنداني وم او اوس کله له زندان نه خلاص یم. خو د دوستانو کورنۍ نه هیڅ معلومات نه لرم نو که هر څوک د خرمی څخه پاک معلومات غواړي او د دې وارثانو دوستانو خپلوانی نو لطفا دې ما ته زنګ ووهئ زه به د خرمی څخه شماره او د دې پاک معلومات ورکړم. البته دې شمارې ته زنګ ووهئ 0 8 4 4 8 4 4 شماره بیا هم تکرارم 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
اتیا شپږ سوه اووه اتیا نور مو وخت نه نیسم د خدای په امان ښه خپرونه ولرئ.
د کندهار د ولایت یو لک د درې څلور کاله کېږي یا پنځه کاله کېږي چې راورکو اوس باندې دوه کاله د شهادت کېږي چې په ترخنه ورکې شي سوی دی کشر الکی او د یو چا سره ورسره وو هر روز چې په اړه معلومات غواړي ما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه اووه څلوېښت نه سوه پنځه پنځوس اووه سوه نولس. د ازادۍ راډیو صاحب جان مننه د خدای په امان.
وسلام.
علیکم سلام. ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو تر وی وقفه ورسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یا وری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زه عبدالکبیر هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د شارکې تکري د سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی عصبي تکلیف لري ډنګر ځوان دی دا یې نشانې دستا ورځه کې یې زخه ده نوم یې یار محمد دی مشهوره په دادو دی 15 کالو دی د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړي. نمبر رکشیو نمبر 02 02 8 5 3 6 8. بل نمبر د 0 4 4 0 5 8 2 3 0.
الو السلام علیکم. نن مو ستاسو نه د ورکوینو نه مخام مشور کوم مشه اشپاش کال کی د کندهار ولایت د مننه ولایت نه تر کا سوې ده څو کې پرلم معلومات لري له ما سر دي په دغه شمیره ته نه شو نه سې سره بیا اته تل شپته نه سو د څه ویش
دا کندهار باندې د مننه ولایت دا پیغام ازادي راځي دا پیغام ته ځنه جنایو د ما زوی تقریبا 10 کال کیږي
ورک سوی دی کار مسلمان مطلب د دادی په نامه دی ک تر پاک له مسلمان معلومات را کی ډیر ډیر د دې راډیو سره مننه چې موږ ته امر نشري پاک ما.
السلام علیکم میں نلاد لغمان ولایت نامه تماسنی ولې ما مشرور ده فنوم د علی محمد د 25 کال کیږي د کور نه درک شوې ده په افغانستان او په پاکستان او په ایران په هر ولایت کې چاته معلومات زما د تلیفون شمیره دی واخلي په دغه شمیره ما سره اړیکه وکړي صاحب محمد د مشرور نوم نجیب الله ده او دغه مې تلیفون شمیره د رسی پر و اته و یو صفر نه چلو اته شپږ ورور چارک ورور دولکه افغانۍ جایزه لري. ورور
وعلیکم زما انډیوال دی د غفار په نامه د فراه د ولایت اوسېدونکی دی. زما سره ځای بندي و نو اوس یې معلومات نه سره ته که چېرته زما ږغ اوري یا بل څوک د پاک له باندې معلومات لري ما ته چې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 اویا 40 اوه 50 شپږ سوه 50 0 اویا 40 اوه 50 شپږ سوه 50.
بله سلام علیکم ورورا منګه یو پیغام لرو د منګه یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنځشنبې له ورځې نه را په دې خوا لادرکه ده. د دې ورور نوم ویان پاچا ده اصله نوم یې شمس الدین ده مشهور په ویان پاچا ده. نو موږ سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیږي 0720204 او یا یا 0503 اتیا 800 اویا 400 چلویک. تشکر مننه.
هو زه د هلمند ایرات هم ساکله د ولسوالۍ د خوجره د کلي اوسېدونکی د اجناد الحد اخون زه یم نه محمد الله اخون نوم یې یادمه زما یو ورور دی دوه کاله درې میاشتې کېږي چې کور نه درکړه هېڅ معلومات یې نشته. هر رول مومن مسلمان ورور ته معلومات شته موږ ته په دغه شمېره باندې ټلیفون وکړي 0202 5 4 0.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاز ابی رادیو ته پیغام پریږدم د هلمند ولایت د بنې کجکی د ولسوالۍ یم د زمینداور د اجخیل اوسېدونکی یم. زما ورور دی په عمر د 18 کالو دی شاشکان روزه تلرمه د چورک دی که چاته معلوماتي دا معلوماتي راکي
0202 5 4 0 2 دا نمبر دی صدا بشماره دی ما ته څنګه وویل
ممری عزت لا ده یا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اغلا لخت محمد اجان زین د شوري کوټ ولسوالۍ د زنګتان د کلی اوسېدونکی یم. اوس یې علاقه کنده هر ولایت کې اوسېږم. زما یو ورور وخت کې خجن نه دی د محمد اجان دی د حاجي بدلجن مته دی تقریبا تر دې 18 کاله کې څنګه درکه شوی دی که هر مسلمان ورور ته فدیه او معلومات یا ورسره دی مشه دې تلیفون په دغه سره تماس ونی څه دا دې ډېره مهرباني څه سره آیا وایا وایڅه ته نڅو نه ته.
السلام علیکم زه نور محمد د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ د امارت کلی زما یو ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دی اتل چې خان دی او دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر چا چې سره را پیدا کوي جم ورکي او دغه نمبر دی د تماس ونیسي 0508 5 4 4 9 2 4 4. السلام
السلام علیکم زما یو زوی نه شیخه ورغلی دا تقریبا یو ښکلا کیږي او دا د سربانا او چاته ویل چې جرمني کې نشیر بن عمر او سره باندې دی او کزا موږ د خیر چپات راکړه زه سره نه خل نه کوم او بس خپل خال مولي خالص مولي کې اوسېږم او لوم سره نه خان دی دا جبل باندې زما. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم یار محمد احمد زین د غزنی ولایت خزمایه واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د امداشت خان زوی دی دا وطل اسکاله کی چې نادرک شوی دی. هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مارز دم وي چې پر شپږ غاړه څلور 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 ډېر شپږ سو واټیا خدای مل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زاهر لاد میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې زما یو ورور دی چې ګلامین دی ارزین زوی په عمر 15 کلن پلاس کړه کی چې دای نه درک شوای دی کلات ورات کې په حساب او مشکل هم لري که هغه ته علي په دې شمیره دی مفتي زنګ وهي ستر واویا دیارلس پنځنوي پنځلس نه یو ځل بیا ستر واویا دیارلس پنځنوي پنځلس نه ستر یو بل شمیره ستر اوته واتاتیا دیارلس څلور پنځوس نه اویا
السلام علیکم زما یاد ترزی دی چې دا ومی استیګی به درک شوه د نوم یاسین دی او شنه غون تسترګ لري چې شپک می استیګی چې به درک شوه دی نو که هر چاته تاړه معلومات نه بدیش مرا دین سره تماس ونیږي سپر او یو یو شپک سپر سپر موجودی نمی
السلام علیکم زم امان اللہ دے دکنر ولایت وسیدون کے ما زمون تخے و رے نارا در نہ در کا شو دے نو میں نہ مسولا دے دپلار نو میں سانا گل دے تو پکانے دلیا خط تخے نہ در کا دے چا سرے معلومات گدیش میرے دمون تزنگ ہوئی تی پر وا وی پانچو سوی یو سلواتیا والسلام
ز عبدالخالق د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدون کې دی د چزارې د کلی دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالی د ساحې څخه نه درک شوی دی که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کال عمر دی که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلومي دغه مسلمان ورور دی موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ ووایي صفر و څلور اته یو یو درې اته و دوه د ټلیفون بله شمیره ده صفر و څلور و درې اته څلور څلور
وعلیکم السلام دوستانو ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ستاسو خو په نوبت به خبرو ځکه نور د دې خبرونې وخت نه دی پاته بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې د سکاته زنګ وهي او که د کومورک په اړه معلومات لري او یا په اړه معلومات غواړي نو موږ خپل پیغام پریږدي ازادي رادیو په امانت تر تخبروي تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم علام ملسه
دتا بهیر کبا پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یاده بوما
درد المانزا دا دودش کوری زمان او تموت سا زمنګ د ټول موري او خدای په چیرې ماشي زمنګ د